افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. اول چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو په تېره بیا د پاکستاني وسلوالو موضوع باید د افغانستان حکومت جدي تعقیب کړي. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د ذات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشا جلال زی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د غزنی پر ښار حمله یو لوی جنایت و. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي ځانګړی استازي غوښتنه کړې ده چې په غزنی کې باید جګړه بند سي. د پاکستان نوی ملي اسامبلی مشر وټاکه او په کرملین کې چارواکي وایي د امریکا د جمهور رئیس اسمبلی امنیت له سلاکار سره کتنې ته تیاری نیسي. پوره خبر نو اوریده. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پر غزنی ښار د حمله پړه وویل چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي مرکز پر توګه پر دې ښار حمله لوی جنایت او غیر اسلامي کار و.
حمله بر تاسیسات عامه، مراکز فرهنګي و نهادهای ازادي
د وای پر عامه تاسیساتو د بیان د ازادۍ د ملاتړ پر ادارو او فرهنګي مرکزونو حمله داسې جنایت دی چې د بخښنې وړ نه دی. د اسلامي نړۍ پر فرهنګي پایتخت حمله د ټولو اسلامي هیوادونو پر ارزښتونو حمله ده. اطمینان درکوم چې د غزنی درد د ټولو افغانانو او په خاصه توګه زما درد دی. ولسمشر غنی نن د سولې لپاره د شجو اجماع په نوم غونډه کې چې په امانی لیسه کې جوړه شوې وه ویل چې په غزنی کې د دوا او خوراکي موادو د بیړنیو اکمالاتو امر یې کړی دی. ښاغلی غنی وویل د غزنی ښار له خلکو سره د مرستې یو اوږدمهالی پلان هم لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو ویلي چې د غزنی پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله او د ښار په ګرمیشتو سیمو کې د جګړې دوام ملکي خلکو ته زیات تاوان پېښ کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په یوه خبر پاڼه کې د تدامي چې اماماتو په حواله لیکلي چې پر غزنی ښار حمله په داسې وخت کې چې په افغانانو کې یووالی تر بل هر وخت مهم دی، خلکو ته داسې ژور زخمونه ورکړل چې حتی تفرقه اچولای سي. د خبر پاڼې په حواله له غزنی څخه خبرېدونکي رپورټونه څرګندوي چې حکومتي ځواکونو ملکي خلکو او وسلوالو طالبانو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. یونما د نتایج شو رپورټونو په حواله ملکي تلفات چې په هغه کې زخمیان هم شامل دي د 150 ترمنځ ګڼلي دي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې پر دوو پوستو په حمله کې 10 تنه عسکر او پولیس وژل شوي دي. اسوسییټډ پرس او رویټرز خبري اژانسونو دا معلومات په بغلان کې د ولایتي چارواکو په حواله خبره کړې دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د حملو مسؤلیت اخیستی دی. په همدې حال کې د زابل د پولیسو مشر مصطفی معیار وایي په قلات کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې نن سهار 4 پولیس وژل شوي او 3 تنه زخمیان دي. معیار اسوسییټډ پرس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو سهار په قلات کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه. د زابل د پولیسو مشر ویلي چې په حمله کې وسلوال وژل شوي او 5 تنه زخمیان دي. په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر چارواکي وایي شپږ افغانان چې د جرمني حکومت یې د پناه غوښتنلیکونه رد کړي نن کابل ته ورسېدل. د جرمني د خبري اژانس په حواله د 2014 میلادي کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې په جرمني کې د رد شوو پناه غوښتونکو 15 پروازونه کابل ته رسېدلي او په ټول کې 3500 افغان پناه غوښتونکي چې غوښتنې یې رد شوي افغانستان ته ستانه شوي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی اسد قیصر خپل نوی مشر وټاکل. اسد قیصر نن د پاکستان په ملي اسامبلی کې له وکیلانو 116 مثبتې رایې وګټلې او خپل رقیب خورشید شاه ته یې ماته ورکړه. د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان به غالبا د پاکستان نوی صدراعظم وټاکل سي. د نوې صدراعظم پر انتخاب به د رواني جمعې په ورځ د پاکستان په ملي اسامبلی کې انتخابات وشي. په کرملین کې چارواکي وایي چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار جان بولتن او روسي چارواکو کتنې ته تیاری نیسي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبري رسنیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو لخوا په دې اړه ترتیبات روان دي او د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولتن او د روسیې پلاوی به په جنیوا کې سره ګوري. پیسکوف په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. قزاقستان او ازبکستان په خپل ګډ سرحد کې د ځمکې پر تبادله کار کوي. دواړه هیوادونه په ګډ سرحد کې د بارک په نوم د یو کلي پر سر لانجه لري چې د قرغزستان چې د قزاقستان په بارک سیمه کې پروت دی. خو له دواړو لورو چارواکو ویلي چې د خبرو او د ځمکې د تبادلې په مرسته د لانجې د حل هڅې کوي. د قرغزستان یوه چارواکي نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دې موافقې ته رسېدلي چې د بارک سیمه به د ازبکستان په اندیجان سیمه کې د برلشکین د کلي له شاوخوا سیمو سره تبادله کړي. د ازبکستان دا سرحدي سیمه د قرغزستان له پولې سره تړلې ده. او په اوکراین کې چارواکي وایي چې یو عسکر په ختیځ کې د روسیې له پلویانو بیلتون غوښتونکو سره په نښته کې وژل سوی او درې عسکر یې زخمیان سوي دي. د اوکراین دفاع وزارت نن په خبر پاڼه کې وویل چې بیلتون غوښتونکو په وروستیو 24 ساعتونو کې تقریبا 14 واره د اوربند پر موافقه تیری کړی دی. د اوکراین پوځ وایي بیلتون غوښتونکو د حکومتي ځواکونو تر واکمنۍ لاندې سیمو ته د هاوان مرمۍ لاسي بمونه او راکټ وروشتي دي.
فرشته جلال زین مننه چي دي افغانستان او نړۍ دي سات مهم خبرونه واورول. ولانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې د بهرنۍ او په تیر بیا د پاکستاني وسلوالو موضوع باید د افغانستان حکومت جدي تعقیب کړي.
شورای امنیت سازمان ملل متحد و بنادهای حقوق بشری که مسائل مطرح شد و
په دې اړه د غزنی د یو مدني فعال نظر هم اخیسته ده.
بهرنیو اسبابو موجودیت چې طالبانو په لیکو کې زه فکر کوم هیڅ نوې خبره نه ده.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د انتخابات پروسه به له خند سره سره مخته یوسي او له سیاسي ګوندونو او جریانونو غواړي چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې همکاري وکړي.
موږ ته د میزان اتویشتمه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ورځ د هغه اهمیت لري او د خپل تقویم پر اساس به موږ پر مخ
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ایران ملاتړي د لبنان د حزب الله مشر وایي د امریکا د بندیزونو سره سره دا ډله نن تر بل هر وخت ډیره پیاوړې ده او ډیر ژر به په سوریه کې د بری اعلان وکړي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنو ریس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ورسته له هغې چې د غزنی په جګړه کې د بهرنیو وسلوالو د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو په تیره بیا د پاکستانیو وسلوالو د موجودیت ادعاوې راپورته شوې. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې په تیره بیا د پاکستانیو وسلوالو موضوع باید د افغانستان حکومت جدي تعقیب کړي. د دې جرګې دوهم رسیال عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې د راپورونو له مخې د غزنی په جګړه کې د چشنیایي ازبکستاني او تاجکستاني اتباعو تر څنګ د پاکستان اتباعو هم برخه درلوده. تر دې مخکې پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو لوړ پوړي غړي افراساب خټک ویلو چې د اسلام آباد د غزنی په جګړه کې د پاکستاني اتباعو د ګډون په اړه وضاحت ورکړي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پرې تفصیل لري.
د ولسی جرګې ادارې پلاوی د غزنی په جګړه کې د بهرنیو جنگیالیو په ځانګړې توګه د پاکستانی اتباعو د ګډون په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې افغان حکومت باید دغه موضوع مستند سازي کړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې وسپاري. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان وایي د نورو هیوادونو د جنگیالیو تر څنګ د غزنی په جګړه کې د پاکستانیانو د دخالت موضوع حساسه ده او باید افغان دولت یې په وړاندې پټه خوله پاتې نشي. خغلی عرفان د چهارشنبه پور از ازادي راډیو ته وویل
کوم کسان چې پاکستانی پوځیانو ته منسوب دي او یا هم نورو هیوادونو له چیچین نیولې ازبکستانی او تاجکستانی دي او د غزنی په جګړه کې دخیل دي، زمونږ غوښتنه له افغان حکومت څخه دا ده چې په دې اړه ژر مستند سازي وکړي او له هغه هیوادونو سربیره چې اتباع په افغانستان کې جنګیږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا او بشري حقونو بنسټونو ته دی وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو لوړ پوړي غړي افراسیاب خټک هم ویلي دي چې اسلام آباد باید د غزنی په جګړه کې د پاکستانی جنگیالیو د ګډون او مرژوبلې په اړه وضاحت ورکړي. ښاغلی خټک ویلي که چیرې د غزنی په جګړه کې د پاکستانی جنگیالیو په اړه د افغان چارواکو ادعاوې واقعیت ولري نو د نوموړي په خبره دا به د 1990 میلادي کال د جلال آباد د ناکامې جګړې تکرار وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه شهزاده مسعود وایي وایي چې د غزنی په جګړه کې د پاکستانی جنگیالیو د ګډون موضوع تازه خبره نه ده. د ښاغلي مسعود په خبره نږدې دوه لسیزې کېږي چې پاکستانی ملیشې جنگیالي او تورستي ډلې په یو نه یو ډول د افغانستان په جګړه کې ښکېلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو څخه ډډه کوي، خو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي وایي د غزنی د جګړې له ډګرونو نه د پاکستانی اتباعو جسدونه ترلاسه سوي دي.
د غزنی په جګړه کې د داخلي ترهګرو تر خوا بهرني تروریستان هم موجود و چې په هغه کې پاکستانیان، د چینیا هیواد، د ازبکستان او تاجکستان ترهګر دي.
که څه هم ښاغلي رحیمي د غزنی په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات ور نه کړل، خو ویل چې د غزنی د ښار په جګړه کې سلګونه طالبان وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د تېرې جمعې په شپه په غزنی ښار پراخه ډلهییزه حمله وکړه چې په دغه جګړه کې افغان ځواکونو ته درانه تلفات واوښتل، او د دغې ډلې په اعلامیه کې د غزنی ښار جګړه لاسته راوړنه بلل سوې ده. غزنی ښار ته کومکونه په ځانګړې توګه انساني او بشري مرستې انتقال سوي، او همداشان به له جګړه پلو خاریانو سره مرستې دوام وکړي.
د غزنی ولایت یو شمېر مدني فعالان وایي حکومت باید په دې ولایت کې په حمله کې د پاکستانیو اتباعو د حضور په اړه اسناد او شواهد راټول کړي، او حکومت باید دغه اسناد او شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. حدیث پردیس د غزنی له یوه مدني فعال رحمت الله سره خبرې کړې دي. ښاغلی رحمت الله، په پیل کې د بهرنیو د موجودیت په اړه وایي.
بهرنیو اتباعو موجودیت چې طالبانو په دې کوچې زه فکر کوم هېڅ نوې خبره نه ده، او سوشل میډیا کې ډېرې زیاتې ویډیوګانې خپرې شوې دي، خپله پاکستانیانو خپرې کړې دي. دا بېګا هم ما یو چا یو ټویټ کړی و چې د بډبیرې یو څوک و چې غزنی کې وژل شوی و، پرون یې هلته په بډبیره کې جنازه شوی و، د پاکستان د پوځ له مرکز سره نږدې ټولو خلکو ورته کتل، او دا یوه معلومه خبره ده.
خو په غزنی کې تاسو دلته وضعیت بهتره معلومیږي، په غزنی کې دغه مسله لږ جدي وه، د پاکستانیو اتباعو په جګړه کې د دوی ګډون په رابطه باندې لږ څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، تاسو فکر کوئ دلیل یې په څه کې و؟
زه فکر کوم چې داسې نه پرسکري چې مثلا غزنی به د دوی په لاس سقوط نه کوي، یا به مثلا دومره ډېر مقاومت کېږي. له همدې کبله دوی یو ډول کسم دوی په نورو ولایتو باندې هم زور ازمایلی، خو غزنی کې ښایي د دوی به معلومات دا و چې هلته به دوی سره خلک یا مثلا پولیس یا امنیتي ځواکونه مقاومت کوي، نو په دې اساس باندې ښایي دوی هم ورته تیاری نیولی واوسي. خو غزنی ډېر ستراتیژیک موقعیت تر هر څه مخکې ښایي د غزنی د ستراتیژیک موقعیت په پام سره چې ممکن طالبان یې په اړه باندې ډېر ونه پوهېږي، نو ښایي د بهرنیو اتباعو موجودیت له دوی سره به ضرورت و.
بله، او که چېرته حمیم صاحب د بهرنیو اتباعو په مشخصه توګه د پاکستانی اتباعو په رابطه باندې دغه مسله چې اوس یعنی راپورونه په دې رابطه باندې خپاره شوي دي، څه فکر کوي که چېرته دغه مستند سازی شي او واقعیت ولري، افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟
فکر باندې لومړی باید ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دا مسله وړاندې شي. د افغانستان مسله حساسه ده، او په کور دننه کوم چینلونه چې موږ پخوا کارولي، یا بهرنیو چارو وزارت، یا مثلا د سفارتونو په کچه د هزارو غوښتنو مسله یې کار نه دی ورکړی. زه فکر کوم چې په جدي توګه د امنیت شورا څخه وغوښتل شي چې خپل لوری معلوم کړي، چې دوی په افغانستان کې د کېدونکو جنایتونو ملاتړ کوي که نه کوي. که یې ملاتړ نه کوي او افغانستان کې له روان وضعیت څخه خوښ نه وي، یا ورته روان وضعیت ظلم ښکاري، یا ورته روان وضعیت د بشري او انساني حقونو خلاف ښکاري، نو ولې غږ نه پورته کوي؟ او که مثلا امنیت شورا رښتیا هم غواړي چې عدالت تامین شي، نو همدای ځای ده.
د غزنی مدني فعال رحمت الله چې په دې ښار کې د هغو د وروستۍ حملې په ترڅ کې د بهرنیانو په تېره بیا د پاکستاني وسلوالو د حضور په اړه خپل نظر سره شریکو. البته د یادونې وړ بوله چې له دې مخکې هم په افغانستان کې پر لویو ښارونو او نورو مهمو ځایونو د وسلوالو طالبانو له حملو سره د پاکستاني وسلوالو د ښکېلتیا یا د پاکستان د ملاتړ ادعاوې شوي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه کره شواهد له رسنیو سره نه دي شریک کړي. We'll be right back.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو چې بیا هم د غزنی د جګړې موضوع ډیر پکې راپورته شوی دی. اکرام الله اکرام ته وښه شو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو بیا هم تر ډیره په غزنی د وسلوالو طالبانو د حمله په اړه مقاله او تبصری خبرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورسپانی غزنی دار روان احتمالي اوربند قرباني شو تر عنوان لاندې په خپل سر مقاله کې لیکلي دي چې نن د غزنی د جګړې شپږم ورځ او لا هم په دې خار کې ژوند عادي حالت نه دی راګرځېدلې. د سر مقاله لیکونکو په وینا چې هلته هر خوا اوران یا ویجاړي ودانې تر سترګو کیږي، ولاړ دیوالونه تورو لوګوي وهلي او له درست خارا څا وتلې ده. د سر مقاله لیکونکو د معلوماتو لمخې چې وسلوالو طالبانو تر ډیره خپل وژل شوی جنگیالي د ډیورن کرخي پوری غاړې ته انتقال کړی دي. په سر مقاله کې همداشان راغلي دي چې په دغه جګړه کې د خار ډېرې دوکانونه، کورونه او آن اته لوی مارکیټونه سوځول شوي او اوس د خار د سوری د کوم جګړه ځپلي خار بڼه خپل کړې ده. خو د سر مقاله لیکوال پوښتنه کوي چې ولې وسلوالو طالبانو داسې وکړل. د سر مقالې د لیکوال په باور وروسته تر هغه چې په کابل، جاکارتا، مکه او جده کې زرګونه دینی عالمانو د طالبانو ناولې جګړه فتنه وبلله او پر ضد فتوا ورکړه، د پاکستان توره ماته شو. دغه هیواد د دې پر ځای چې د سولې په برخه کې مرسته وکړي، برعکس وسلوال طالبان لا جنگ ته وهڅول او دغه ډلې هم د پاکستان د ارمان پوره کړ چې غزنی ښکاره بیلګه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې د دغه ډول حملو په کولو سره هڅه کیږي چې په راتلونکو لوی اختر کې د اوربن مخه ونیول شي، ځکه د سر مقاله لیکونکو په باور په تیر اختر کې د اوربن پر مهال ولس طالبانو ته ډیره مینه ورکړه او همدا مینه لامل شو چې د طالبانو په لیکو کې د سولې تمایل زیات شي او دا مسله په هیڅ صورت پاکستان نشي زغملای. د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په غزنی کې د خلکو قتل عام او د سولې خبرو ته د حکومت خوشبيني تر عنوان لاندې په مقاله کې له طالبانو سره د سولې په خبرو انتقاد کړی دی. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې طالبانو په غزنی کې د خلکو په وژنو او د خار په ویجاړولو سره دا وښوده چې سوله او روغه جوړه نه غواړي او اصلا هیڅ اهمیت ورته نه لري. خو د سولې علي شورا بیا ویلي چې طالبانو له افغان حکومت سره خبرو ته شین سره ښودلی دی. د سر مقاله لیکونکي په باور افغان حکومت له پخوا راهیسې د طالبانو په مقابل کې د رول سیاست کار اخیسته. سرمقاله لیکونکو وای دا چې د حکومت مشران د طالبانو د ظلمونو باوجود له دغه ډلې سره د دوستۍ خبرې کوي، دا په دې معنی ده چې دغه مشرانو ته د خپل ولس قرباني اصلا اهمیت نه لري. او هیواد دولتي ورسپانې د غزنی د جنایتونو تر شا د تاریخي دښمنانو لاسونه تر عنوان لاندې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې تیر شپه افغان ځواکونو په غزنی کې وسلوالو طالبانو ته سخت ماتې ورکړه او په دې خار کې بیرته عادي ژوند ته زمينه برابره کړه. ورسپانې د غزنی د والي له قوله لیکلي دي چې په دې 15 ورځنۍ جګړه کې نږدې 400 وسلوال مخالفین او تر 100 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي دي. د سرمقاله لیکوال روسیا، پاکستان او ایران تورن کړي چې د غزنی د حملو تر شا لاسونه لري. د سرمقاله لیکونکو د معلوماتو لمخې پاکستانی چارواکو هم منلی چې د غزنی له جګړې د وژل شویو جنگیالیو جسدونه ورول کیږي. د سرمقاله لیکوال وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید نور په نړیواله کچه د دې ناروا جګړې د بندولو لپاره لاس په کار شي، ځکه د سرمقاله لیکونکو په باور طالبان خپلواک نه دي او ورسره د سولې په خبرو وخت او لګښتونه دي نړیوالو ډیپلوماټیکو اړیکو ته ځانګړي او د جګړې د بهرني اړخ د مخنیوي لپاره د لاس په کار شي.
ازادي راډیو اوریده مازیګر ان څلور بجې او 19 دقیقې دی. هم د شپه ملک کابل راپور تر لاسه کړ چې د کابل په تلسم هاوزه د کابل په دشت برچی سیمه کې یو ان 14 سوي تر اوسه پورې د 14 ان جزئیات بشپل جزئیات نه دی خبر شوی او د تلفاتو په اړه هم تر اوسه څه نه دی ویل شوی. خو په کابل کې زموږ همکارانو د کابل امنیت قومندانې له ویاند حشمت استانګزی سره د دغه 14 په اړه نور معلومات وغوښتل.
تاسو شو به وړاندې د بشبرچی په سیمه کې اتلسم امنیتي او ځارن 14 غږ اوردل شوی جزئیات ورسته تاسو سره خبرو.
حشمت ستانک زید کابل د امنیت قومندان ویاندو چې وازی د 14 تایید وکړل. د ازادي راډیو سره اوسه د دغه 14 په اړه مو که نور معلومات ترلاسه کړل له هغه به تاسو خبر کړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو پروسه به له خنډونو سره سره مخته یوسي او له سیاسي ګوندونو او جریانونو هم غواړي چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې همکاري وکړي. دا وروسته له هغې چې یو شمېر هغو مترزینو چې د ولسي جرګې د انتخاباتو له وروستي فهرسته ایستل شوي د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړلي دي. نور حاله د محمد حدیث پردیس پر راپورټ کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ګوندونو او سیاسي جریانونو غواړي چې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې د همکاري وکړي او ټینګار کوي چې دغه پروسې ته زیان رسول د هیڅ چا په ګټه نه تمامېږي. دغه کمیسیون د ویان مرسیال زبی سعادت د چهارشمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به د رای ورکوونکو پاڼې هم چاپ شي.
دغه کله چې موږ تقویم جوړولو پاغو کې هم د دوی سلام مشوره هم دغه وه همیشه دغه ډول لوی پریکړه چې موږ کړې همیشه موږ دوی څخه سلام مشوره اخیستې. اما په اوس کې د دغه ډول موضوعاتو را برسره کول فکر کوم د میزان 28 نیټه سخته ګواښي او موږ ته د میزان 28 چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ورځ دغه اهمیت لري او د خپل تقویم پر اساس به موږ پرمخ
نو موړی وای دا چې د هرې ورځې په تیریدو وخت ضایع کیږي. له ننګونو سره دغه پروسې د مخامخ کېدو هڅې باید ونه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون روانه ونۍ د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستی نوملړ اعلان کړ او وی ویل چې د رای ورکولو د پاڼو د چاپ لپاره هم چمتووالی نیسي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې ابطال او د بایومیټریک سیستم څخه په استفادې بیا پیل د انتخاباتي نظام تاخیر او د انتخاباتو له بهیر څخه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څارنه هغه غوښتنې دي چې سیاسي ګوندونه یې مطرح کوي. خو اوس دغه ګوندونه وایي چې د غوښتنو د برخلیک تر معلومېدو به اجازه ورنه کړي چې د رای ورکولو پاڼې چاپ شي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مدیریت انتقاد کوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده دی وایي د ګوندونو غوښتنې او وړاندیزونه اوس ډېرې عملي نه دي. هیله لرو چې دوی یوازې د خپلو ګټو په اړه نه بلکې د ولس په اړه هم فکر وکړي. دا به منطقي نه وي چې په خپلو غوښتنو د ټینګار په نتیجه کې د انتخاب تو د ترسره کېدو نیټه دی وزنډول شي. د خغلی یوزاده په خبره د همداسې وضعیت دوام د انتخاباتو پر پروسې بد اغیز کوي او دا په دې معنی ده چې ګوندې د انتخاباتو په پروسه کې ټول مالی او ځاني قرباني په پام کې نه نیول کیږي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا په انتخاباتي مسایلو کې د حکومت د مداخلې خبره ردوي او وایي چې د شفافو انتخاباتو ترسره کول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي.
زما رایا زما حق
ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف او وازی اوریدل شي. د ازادي راډیو دوه نورې ځانګړې خبرونې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د همدې خبرونې په دوهم نیمه کې درته خبرو. خو اوس به یو سیمه ایز او نړیوال موضوع راواخلو. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله اعلان وکړ چې ډلې په سیمه کې هر راز جګړې ته چمتو ده. نصر الله په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې دوی پر ډلې او ایران د واشنگتن وروستۍ بندیزونو اغیز نه دی کړی او حزب الله ډله اوس پر وسلو ښه سمباله شوې ده. د حزب الله د ډلې د مشر څرګندونې د ازادي راډیو د خبر څانګې راخیستې چې احمد شبری وړاندې کوي.
د لبنان د حزب الله وسلوالې ډلې مشر ادعا کوي چې د ډله د امریکا د بندیزونو سربیره تر بل هر وخت پیاوړې شوې ده. حسن نصر الله زیاته کړه چې د دل اټکل سره سم به ډیر ژر د سوریې په جګړې کې د بریالیتوب اعلان وکړي. حسن نصر الله د سیشنبې په ورځ په خپله وینا کې چې د تلویزیون له لارې خپرېده وویل په لبنان کې مقاومت د هغه وسلې ظرفیت د غړو قابلیت تجربه اوازم له پیله تر اوسه تر بل هر وخت پیاوړی شوی دی. حزب الله ډله په 1924 کال کې تأسیس شوه او له پیله تر اوسه ایران په پوځي او مالی برخو کې د دې ډلې ملاتړ کوي. نصر الله وویل د امریکا بندیزونه چې روان کال یې د ده پر ډلې او ایران لګولې دي تاثیر نه دی کړی. د زیاته کړه چې امریکا دا خوب او خیال ویني چې په ایران کې به ګډوډي راشي او رژیم به نسکور شي خو دا خوب او خیال به کله هم په حقیقت بدل نه شي. د حزب الله مشر بیا وویل ایران له 1990 کال راهیسې چې په دغه هیواد کې اسلامي انقلاب بریالی شوی دی له بندیزونو سره مخامخ دی او ټرمپ غواړي چې دا بندیزونه په سیاست کې خو ایران به په خپل حال وي او د انقلاب څلوېشتمه کلیزه بلمنځي. ایران او حزب الله د سوریې په جګړه کې د سوریې د رژیم ملاتړ کوي. دغه جګړه له وو کلونو راهیسې روانه ده او پکې تر څلور لکه ډېر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو بې کوره شوي دي. په دې جګړې کې له یو کال را په دې خوا حکومتي ځواکونو زیاتې سیمې نیولې دي. د بشار الاسد پلوي ځواکونو د هغو سیمو کنټرول هم خپل کړی چې له اسرائیل سره نږدې پرتې دي، خو تل ابیب بیا بیا خبرداری ورکړی دی چې خپلو سرحدونو ته به نږدې حزب الله ډلې او ایراني وسلوالو ته اجازه ورنه کړي. روان کال څو ځله اسرائیلي الوتکو په سوریه کې د حزب الله او ایراني ځواکونو پر ضد هوایي بریدونه ترسره کړي دي. خو حسن نصر الله وویل هیڅوک موږ په جګړو نشي ګواښلی او که څوک غواړي چې جنگ راسره وکړي موږ ورته ولاړ یو او جګړه به ترې ګټو. اسرائیل په 2018 کال کې د حزب الله پر ضد درې دیرش ورځې په لبنان کې دننه جګړه وکړه، بیا دواړو لوریو اور بند وکړ، خو وخت په وخت اسرائیلي الوتکو ادعا کړې ده چې له سوریې څخه لبنان ته د حزب الله لپاره د وسلو د انتقال مخه نیولې ده. اسرائیل وایي چې ایران هم حزب الله ته وسلې ورکوي او هم دا پلان لري چې په سوریه او لبنان کې د حزب الله لپاره د وسلو فابریکې جوړې کړي.
ستاسو له پیغامونو.
الو السلام علیکم، زه هو تن یار وزیر د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادۍ رادیو ته لو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. یمیش په پکتیکا کې په بیرمل کې یو او خوندي سیم کار کوي. تاسو داسې ستونزې جوړه شوې دو چې نیم سات وی نیم سات بیا نه وي. تاسو د پکتیکا والی سره دا خبره تایید کړئ. ټول زه د وسلواله ورونو نه دا غوړو چې افغانان سوله ته تېږي دي راتلین کې له اختر دا د بیا اوربن وکړي. دوا سره د شپې له واړه ته دا غوړم چې دوی اوربن وکړي. سلام دی احترام.
السلام علیکم ورور، زما دا پیغام دی د موږ غوړ په کلی کې کلینیکان جوړ کړی چې له موږ څخه غیر په کلندو دی په سای کې کلینیک او زموږ کلینیک ته بنر راځي. ورور دا ورور د کلینیک چې ور د ور سم د کلینیکان جوړي سم د کو دوه غیر څو زره له کوم بیر په سر کې د سره ته لازمي ورور مریض مرا وسره دی منی کوم هیڅ شکیږي چې له موږ د کلینیکان سره او تاسو له موږ سره فاصله. سلام علیکم ازادي راځي سر
ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ د بارک شوترې اوسیدونکو یم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت یادره د ولسوالۍ د نظامی شهیدانو پیسې لکه مونږ ته دا ژمنه کړې وه د ریاست چې تاسو پیسې لختره تور راځي ورسره راځي. نن شلم ورځ د سپتینام هم کړې د نظامی شهیدانو پیسې نه دی راغلي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي د مونږ د لوګر ولایت یادره ولسوالۍ د شهیدانو پیسې راته د نظامی شهیدانو پیسې حواله کی ځکه چې موږ نه پروازونه دي بیا نه سوتلای. او سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا استاسو څو پیغامونه په دې هیله چې مسول چارواکو هم اوریدلې وي. او اوس به اسمت سروان راته ووایي چې پر مختللي طبي ټکنالوژي د سرطاني ناروغیو د تشخیص په اړه څه ډول سانسورونه کشف کړي دي.
د امریکا په ماساچوسټ کې د ایم آی ټی په هانتون څیړونکو یو ډول سنسر جوړ کړی چې په وسیله د سرطاني حجرو یا هغو حجرو چې په سرطان اخته شوی منځلي دل کېدای شي. دا سنسر همداراست دا امکان برابروي چې د درملنې لپاره د مختلفو کیمیاوي درملو په وړاندې د حجرو عکس العمل معلوم شي. د ساينس ډیلی ورسپانی د راپور لمخې دا سنسر چې د انسان په حجرو کې موجود پراکسید هایدروجن تشخیصوي د نویو درملو چې په سرطاني حجرو کې د شته پراکسید هایدروجن د زیاتیدو سبب کیږي اندازه معلوموي. په حجرو کې د دې مادې زیاتیدل د انسان د مړینې سبب کیږي. د ماساچوسټ د ایم آی ټی په هانتون څیړونکو دا سنسر د انسان په دوه ډوله حجرو اسمویلی چې یوې د پیپر لانګمن په نوم د درملو په وړاندې مقاومت لري او بلې مقاومت نه لري. له دې نوي سنسر څخه په استفادې څرګنده شو چې په مقاومت لرونکي حجره کې د پراکسایډ هایدروجن اندازه بدله نشوه، خو په نامقاومه حجره کې د دې مادې اندازه زیاته شوه. د څیړونکو په باور له دې نوي سنسر څخه دوه مهم کارونه اخیستل کېدای شي. چې یوې په سرطاني حجرو کې د پراکساید هایدروجن په زیاتېدو کې د درملو د مثبت اغیز د اندازې معلومول دي او بل د دې ډول درملو تر کارول وړاندې د ناروغ د وضعیت څیړل.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. اوس به فرشته جلال زی ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي د غزنی باندې چې د اسلامي هیوادونو د فرهنګي مرکز په توګه بلل شوی حمله داسې جنایت دی چې د بخښنې وړ نه دی. جمهور رئیس غنی نن په کابل کې وویل چې په غزنی کې له خلکو سره د مرستې اوږدمهالی پلان لري او سملاسي امر کړی چې په بیړني ډول دي د اړتیا په ځای کې په غزنی کې خلکو ته دوا، خوراکي مواد او د تشاک پاکې اوبه ورسول سي. د کابل پولیس وایي چې د دشتبرچی په سیمه کې د چاودنې ژغ رویدل سوی خو جزئیات یې لا نشته. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند حشمت ستانکزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه د معلوماتو پر راغونډولو لګیا دي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی اسد قیصر خپل نوی مشر وټاکل. ټاکل شوی چې د پاکستان ملي اسامبله در روانې جمعې په ورځ د نوي صدر اعظم پر انتخاب راګيري وکړي او کرملین وایي چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت لسلاکار جان بولتن سره کتنې ته تیاری نیسي. د کرملین وایان دمیتری پیسکوف نن رسنیو ته وویل چې د روسیې پلاوی په جنیوا کې راتلونکي اونۍ له بولتن سره خبرې کوي.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د 19 کلنې ملي لوبډلې د جوړولو په موخه د کابل په لوبغالي کې دوهمه ازمایښتي لوبه ترسره شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل په دغو سیالیو کې 20 تنه لوبغاړي برخه لري او په لړ کې به د دوی د لوبې مهارتونه وکتل شي. ښاغلی هوتک وویل چې د دې لوبې په توپ وهونکو کې بصیر نیازی یو سلویخت، بلال احمد 22، عبدالله 28، احمد ظاهر وشت او سید جمال الدین 15 منډې تر سره کړې. د یادونې ده چې دغه لوبې به په دوه نورو تمریناتي سیالیو کې هم خپل بخت وازمایي. د جوزجان د بدني روزنې امیر وایي د اسد د 28مې یا د هیواد د خپلواکۍ د منځلو په مناسبت شلو فدراسیونونو د بیلابیلو لوبو د ترسره کولو لپاره چمتووالی نیولی. صدیق فایز نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې به د جوزجان په بوختي پارک کې ترسره شي. نوموړي وویل سیالیو لپاره تر 80 سلنې چمتووالی نیول شوی او هیله مند دي چې په ډېر شمېر نندارچیان له دغو لوبو لیدنه وکړي. ښاغلی فایز وایي دوی تر ډېره هڅه کوي چې د افغانستان دودیزې لوبې ترسره کړي. او د انګلستان د کورنی کرکټ لیګ په سیالیو کې افغان لوبغاړی راشد خان یو واری بیا وتوانېد چې د سیالۍ په دریو اورونو کې درې مقابل لوبغاړي وسوځوي. راشد خان د دغه سیالیو په ساکس لوبډله کې لوبیږي چې تر دې دمه خزلې دلی. په دغه سیالیو کې د راشد خان تر څنګ دوه نور افغان لوبغاړي محمد نبی او مجیب زدران هم لوبیږي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 3.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د شزي د تیشتو د لاملونو په اړه بحث کوو. پروګرام مل محمود د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب کپ دی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د شزي د تشتیدلو هدف څه دی؟
باید وایي چې د خزو د کور څخه د تښتي د موجود چې په دی او اخر کې زمونږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده. یو اساسي مشکل ګڼل کېږي، یعنی د ښځو ټولنو ته د یو تهدید بلل کېږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کونه تښتي د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډېر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کونه تښتي یا هغه نجونې چې د کونه تښتي خپله په ډېرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کوی چې درکړي، او دا د کونه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري، لکه څنګه چې له اساسي اهدافونه که موږ وایو چې ولې ښځې یا نجونې له کور نه تښتي، د دې اساسي هدف هماغه د کور کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې موږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنه کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده. نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تختی، او یا هم رواني تاوتریخوالي ډیرې زیات موږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کېږي چې ښځې یا نجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې که له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوندان ته یو داسې ژوندان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي، او یا هم اکثرا د بعضې ساده نجونو فریب ورکول د بعضې اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کېږي، یعنی دوی ته هغه سره شنه باغونه ورښیي او دوی دې ته اړوي چې له کورونو نه وتښتي ورسره فرار ورسره وکړي، او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسند هغه عرفانانات او فرهنګونه چې شته، مثلا نجونو ته اجازه د تحصیل اجازه نه ورکول کېږي، یا هم نجونو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی د خپل ژوند همسر په خپله زړه باندې انتخاب کړي، او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رعایتېږي، یعنی دوی ته هغومره احترام هغومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کېږي دوی ته نه ورکول کېږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کورنه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دي، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوی دي په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول دوی په ودونو کې دوی له کونه تښتېدلې دي، چې باید وایو چې له کونه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا د جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کېږي، یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کورنه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دې چې دوی له کونه وځي په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کېږي، او د دې عاملین هم نه مجازات کېږي او نه هم محاکمه کېږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 599 ماده کې وایي، که چېرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړی هغه اختطافچی نه شمېرل کېږي، یعنی نه د خپله مجرمه ګڼل کېږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 4 نفره چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتې ته اړ شوي وو، 10 نفرو د دې لپاره چې تفریق واخلي فرارې کړی ولو، 21 نفره بل دینه چې کورونه د تښتېدلې دي اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته کړلي او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده، 21 نفر هم په نامعلوم اهدافو باندې فرار کړی دی چې مشخص شوي نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې د هغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې ته اړ کېږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتې ته مجبورې شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې په راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې یا هم د غوی په کورنۍ باندې او یا هم د دوی پر اتلونکو باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري دغه کار، ځکه چې اکثرا کله چې خزی یا انجینر په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي دغه په قصب باندې له کورونو نه تښتي، نو دی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر شي، یعنی زموږ وضعیت ښه شي. درحال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي د هغوی آئنده نه تنها دا چې ښه شوي نه ده، بلکې ډېره زیاته بده شوي، یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې لغونه نجات پیدا کړي، نه تنها دا چې دا وضعیت بهتر سوی نه ده، ښه سوی نه ده، بلکې بدتر سوی هم ده. لکه څرنګه چې اکثرا هغه انجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي، دوی یا بې سرنوشته کېږي، مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او د هغوی د خبرو په اساس باندې فرار ورسره کوي، او بیا هغه دې ته نازرېږي چې دوی سره واده وکړي، دوی مجبور دي چې د امن کورونو ته ولاړ شي. او کله چې دوی د امن کورونو ته ځي، نو هغه د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي، یعنی بې سرنوشته پاتې کېږي. لکه څنګه چې صرف په تیر کال کې موږ 45 قضیې درلودې چې د هغوی سرنوشت اصلاً معلوم نه وي، د امن په کورونو کې ساتل کېږي. اکثریت بیرته خپل کورونو سره یو ځای کېږي، او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یو ځای کېږي، خپل فامیلونو سره یو ځای کېږي، هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی، یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تېښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بیرته دوی ته مراجعه کوي، یا هغه مړې کوي، او یا یې هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي، چې دا خپل یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمېرل کېږي. او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرایمو باندې نیول کېږي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا، چې په تېر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرایمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی اوس. اکثریت د جنسي تیری قرباني کېږي، چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کېږي، یعنی د کورنۍ لخوا تهدیدونه ورته پیدا کېږي، یا هم د ټولنې لخوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کېږي. یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یوه منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کورنه تښتي، دا د یو هوس لپاره له کورنه تښتي، بې له دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي. نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تښتې په مقابل کې شتون لري.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکر واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شي
په هنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره لاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. ګروال صاحب د ورستي پښتني په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره قضیه سیړل دي او څومره حل کړی دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په دې اړه باندې کار کړی دی، او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی. یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې موږ خبر کړی دی د 1400 نیوم قضیه په سیړي، او په تیر کال کې 1300 اورده د کونه د تختی قضایی زمونږ د کابل دفتر ته راځي سوي دي، چې لدی 1300 اوردونه دریاتیا اورده مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړی ده، په دې چې کمیسیون ته لاسرسي درلودله، او 25 مورد نور یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه موږ د قضیه لاسته راوړې دي، او له دې نه اکثریت مورد د کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین موږ درلودل دي. یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي، لغونه موږ قضیه کمی درلودلې، لکه له پروانه 8 قضیه موږ درلودلې، کاپیسا شپږ قضیه، سبتی سي پیګریسي، بامیان 4 قضیه، لوګر ولایت نه 3 قضیه، دایکندی نه هم 3 قضیه، او د غزنی ولایت نه هم 3 قضیه مونږ ته راغلي دي. اما بیا هم هغه دغه امر چې مونږ ورکړی دی دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نسړي، پر دې چې صرف یو محدود کسان یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي، ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسی کوي په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم ده دغه په اساس باندې دنیا سي کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچیر کوم څوک د تاریخوالي سره مخامخ کیږي، مخکې لدون لدینه کدوې چې ا دې ته ارسي چې فرار وکړي، که کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نس کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ترسي دي چې فرار وکړي او سرنوشت هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضیه سیړل شوی دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي، یعنی د دې قضایي شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول شي ډېر زیات ګڼل کیږي. او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې آموزشي برنامې یا عامه پوهاوی برنامې دایروي، همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته یې ور وپوهوي، چې کوشش وکړي چې خپلو کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي، هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټوله نه کې دي هغه له منځه یوسي، ښځو ته انجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې له کورنه وتښتي. یعنی دغسې یو فضا په کورونو کې منځ ته راولي چې هغلته یو بل درک سي، مور او پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي، وروڼه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي، هغوی ته رسیدګي وکړي، واوري، او همداسې میړونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي، هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دې وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کیږي او دې ته اړ نه سي چې له کورنه وتښتي. نو دا موږ په خپلو آموزشي برنامو کې تل په دې مورد باندې ډېر زیات تاکید کوو، او د هغې تر څنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړی ده. یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده موږ هغې نه حمایت کوو او کوشش کوو چې دوی بېرته خپلو کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بېرته قبول کړي، او که هغه ونه سي موږ کوشش کوو د امن کورنیو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت کړو.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دی کومه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میو منای د کوترو د پیدایې پیغام ورلو او کوتر بازی په تاریخي پس منظر پوهیږي.
کوتر یو باس خود سول او بل د مینی او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو
کوترو د سترګو سرواله تشبیه شوی دی چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست، نامه ام را میبرد و بر حال دلم خون میگریست. پاکه او معصومه پرنده ده.
عربی کې یو شعر د چاغل اسلام نه مخته ویل سویدا حمامت و جرعه حومت و جندل اسجعي فانت بمراء من سعاد ومسمعي. ادي تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستام.
نن په همدې حق لغږیږو په پیل کې په افغانستان او نړۍ کې د کوترو او کوتربازی په لرغونتوب خبرې کوو، ورپسې د کوترې سپیشلټوب معصومیت او کلا په ادبیاتو کې څیړو، او په آخر کې د کوتربازی په حکله مرکه لرو. د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه وږمه جبار خیل یې درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو،
کوتره هغه ښکلی معصومه الوتونکې او تل پاره برخه کې مثبت سمبول دی چې په اکثرو هیوادونو کې په بیلابیلو رنګونو د شنه آسمان په صافه او پاکه هوا کې الوزي. کوتره زموږ په هیواد کې د سولې او نیکمرغۍ نښه ګڼل کیږي. که څه هم د کوترې د پیدایښت دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو بیا هم داسې ویل کیږي چې 3000 کاله وړاندې به یونانیانو له کوترې څخه د پیغامونو په وړلو کې کار اخیسته، چې دا کار زموږ په هیواد کې هم د تاریخ په اوږدو کې شوی دی. کوترې په اسلامي هیوادونو کې بیا په زیارتونو کې ډېرې لیدل کیږي. د بیلګې په توګه په بلخ کې د مزار شریف روزه، په هرات کې خواجه عبدالله انصاری، او په کابل کې د سخي زیارت او شاهد شمشیره یادولی شو. موږ د کوترو د تاریخ او دا چې په کومو هیوادونو کې ډېرې دي، د علومو اکاډمۍ د دینی برخې له علمي غړي نورالله کوثر څخه پوښتلي دي.
معمولا خلکو په کورو کې هم ساتلی دي، په زیارتونو کې، په جوماتونو کې، په تاریخي ځایونو کې، په قلاګانو کې، په حرمین شریفینو کې هم دا کفترې ډېرې زیاتې دي. په مکه او مدینه کې په عربي کې یو شعر ده چې هغه له اسلام نه مخته ویل سوی ده، او هغه د سعاد په نوم یو شاعر و، هغه ویلي دي: حمامة جرعة حومة جندل اسجعي فأنت بمراء من سعاد ومسمعي. ومعلقتنا ومعلقه ولت له اسلام نه یو نیم سل کاله مخکې هم دا شعر ویل سوی و. د شعر معنا دا ده: وهي هغه کفترې، تو ډیر نیک بخت او نیک مرغ مرغی، ته داسې یو ځای کې ناستې چې زه او سعاد دواړه تالیدلی سو. دا شاعر په دې شعر کې خپل معشوقې سعاد معرفي کړه، حال دا چې د خپل نوم سعاد و، ته آواز خپل باسه او د موږ دواړو خبرې یو بل ته انتقالولی سي. اې دې تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستم امرؤ القیس دا استعمال کړی، سعاد استعمال کړی، دا همدا رقم زهیر ابن ابي سلمه مخکې له اسلام نه تیر سوی یو وتلی شاعر و، دا استعمال کړی. زید په نوم یو شاعر و چې نبی علیه السلام دغه کله شعرونه ویلي، اغه په شیرونو کې دراغلی. نو لدین معلومی کې دا ډیره قدیم و، او دا معمولا د نړۍ په مختلفو ځایونو کې کوتره پکې موجوده و.
راز دې ته چې کوتره ته په ادبیاتو کې په کوم نظر کتل شوې دي. ادیبان وایي چې کوتره یوازینی الوتون کې ده چې تل د مثبت نخې په ډول کاریدلی. میرمن عاطفه نورستانی چې ټول مرغان په تیر بیا کوتره خوښوي، نو موري زیاتوي چې د کوتره تک ډیر خوند ورکوي. هغه د پیغام وړونکو کوترو په باب وایي:
په پښتو سروکو کې، په پښتو کاکړو غاړو کې د کوترې یادونه د سر شوې ده، چې اصلا دا د ښایست یو سمبول ده په ادبیاتو کې. سندرغاړې هم دا یادوي، مثلا په دري کې موږ ډېر مثالونه لرو چې کوترو د سترګو سوروالی تشبیه شوي دي، چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست، نامه ام را میبرد و بر حال دلم خون میگریست. دغه څه تشبیهات شته. زما په نظر د کوترو دماغ خاصه ښکلا بایست کیږي، او د دې معصومیت فکر کوي چې دا ډیره پاکه او معصومه پرنده ده. ما چې اوریدل د کبوترهای نامبر په نامه سره دا تربیه کیدله، چې مثلا د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په څه رقم داده کیدله، نو دا خاصه تربیه دی غوښتله. د دې بڼکې، د دې سترګې، د دې هغه د چا خبره مخو کا، د دې پخې کنه په سور رنګ سترګې مغز خاص رنګ، او د دې دا تګ رفتار کې او خاصه پاکیم لري. دا زما رشته خوخی کی چرته وګورم.
افغان لیکوال سید نظیم سیدی بیا د کوترو ډیر صفات بیانوي. نو موري کوتره د امن، امنیت، خوخی او سولې قهرمانه ګني.
کوتره یو باس خود سولې او بل د مینی او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو یا د پیغام د لیک را لیک وسیله و، دای دویمه وظیفه و. کوتره ډیر زله په لوی فتوحاتو کې خپل رول تر سره کړی دی، مثلا د واکمن او د جنگی قومندان ترمنځ، جنگی قومندان او د سیمه ایز قومندان ترمنځ. معنا دا چې کوتره کله الوزول کیږي، یعنی د سولې پیغام ولستر رسول کیږي، نو په ټوله کې کوتره یو مظلوم سیمبول پاتې شوی، نه یوازې مظلوم چې ظلم پی شوی، بلکې داس یو مظلوم سیمبول چې د ولس اواز پورته کړی، د ولس غږی پورته کړی دی، او دا غږ ډیر ځله د خوښۍ، د خوشحالۍ، د امن، د سولې د راوستو غږ پاتې شوی. دا یو ښه سیمبول دی د تاریخ په اوږدو کې، هم دا یو وظیفه تر سره کړې. بل په زړه پورې والی زموږ په بحثونو کې دا ده چې موږ ډیر ځله ځینې سیمبولونه ګورو، لکه باس شو، دې ته ورته ځینې نور شیان دي، یا لکه وریز، یا لکه بارانونه. دا سیمبولونه ډیر ځله منفی یا مثبت کرکټرونه ترسره کوي. یو ځای کې ګورئ تاسو مثلا باران ښه تشبیه شوی دی، بل ځای کې ګورئ چې منفی تشبیه شوی. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې کوتره د ادبیاتو په تاریخ کې او د ټولنې په تاریخ کې په منفی توګه نه ده ځلیدلې، ټول عمر په مثبته معنا راخیستل شوی.
په افغانستان کې اکثره کوترې په عامه اصطلاح بلند پروازی وي. کورنۍ واشي او غوښنې کوترې ډېرې لیدل کیږي. داسې ویل کیږي چې ځینې کوترې تر 40 کلونو پورې هم ژوند کولی شي. ادم خان چې کوترو ته د کور د بام پر سر ځای جوړ کړی وایي، کله چې کوترې والوزوي د ټولې ورځې ستړیا ختم شي، ځکه نوموړي ته کوتر بازی لوی سرګرمی ده.
شیرازی دا یو سور شیرازی دا یو چپ تور شیرازی دا او یو شین شیرازی دا یو پتاینان نومیگی پتاین دا سیا پتاین گلدار دی سور سور گلان لری
دی کفتر و پخسلت کی دی چی دی دیر خوخیگی؟
کفتر و پخسلت مستی می خوخیگی دی
سرخ مستی کهی؟
دا چی مستی کهی یو بل سر غنبر وحی هم دا می خوخیگی
مگر اوست دا دیر غلی دی دا ولی؟
دا خوص سیزن دی کوریز دا بنه که آچه ای اوست کوتر طول غلی دا زان پا درد که دا کنه دا بنه که طول زیر زانه نا
زینی کسان بیا دا کوتر و فضله مواد دا درمال پتوگه هم کاروی پا دی اکلا یو تن کوتر ساتون که نورالله وایی
بعضی مرضایی که زخم باشه
دا کوتر و لفضله موادونه دا جنو مرضونو لپاره دوا جوړوي او دا دغه فضله موادو سره بیا گلانو تورکوی او یو شمیر خلکوای پو کم کور که چه کوتری وی حل تا کودی او جادو تاثیر نکوی
دا چه کوتری واجزه او معصوم آلتون که دا نو اکثر کسان پا دی باور دی چه کچیر دوی هغا وزوروی او یای حلال کړی نو لګان ستونزو او کړهونو سره به مخ کیږي په دې اکله د کابل پانتون مسله مینا د خپل تر کیسه کوي وای چې یو وخت تر کوتره وشتلې و بیا ماغه و چې بندې شو
قومندان چې بده ورته ویل په دې کفتر باندې با د مرمۍ ډز ونی سو به ګروش سو کې وشتلې شي خو د کاکته اجازه نه ورکړه چې هغه وبلې ځکه چې هغه دغه لاس لاندې و نو قومندان څو دوه ډز ور باندې وشته د اخر مرمۍ چې پاتې و زما کاکا ورته ویل ده فن چې ماته راکړه یو ډز ور باندې کومه کله چې دې ور باندې ډز کولو دا ډز بې ځایه تللو خو په دې وخت کې د کفتره چې الوتله دې چې د وزره پورته کړې د وزرو لاندې وویشتل شوه دا چې د وزرو لاندې وویشتل شوه کفتره یې راواخیسته او د هغې سر یې پرې کړو بیا نو په هماغه شپه هغه ونیول شو د هغې نه ورسته د دوه کاله زندان تېر کړو او دلیل د زندان یې دا و چې هغه په هغه باندې تور پورې شو شته مخدره مواد قاچاق کړی دی په داسې حال کې چې نه هغه قاچاق کړی دی او نه یې رشوت اخیستی دی او نه کوم بل موضوع خو په مجموع کې د کفتره حلالول یا د دوی وژلو د دوی ښکار کول ښه نه ځي یعنی بده کګنه ده د زندان نه وړاندې کله چې هغه ځنګله ته کفترو لپاره تللی و چې هغه ښکار کوي هم د کوچنۍ کوچنۍ مرغۍ وبلي همدغه مجموع کې ښکار لپاره تللی و هغه وخت هم یو ځل کفتره ویشتلې وه بیا د هغې یو کوچنۍ ورور وفات شو په هماغه ورځ په مجموع کې په کلي کې هم خلک همدغه کګنه لري چې کله چې دوی د کفترې ووژني دوی پسې ښې نه ځي او دوی ته حتما یو تاوان پیښېږي
یو شمیر خلک په دې باور دي چې که دوی کوترې حلالې کړي نو پایلې ښې نه وي له ستونزو او غمونو سره مخ کیږي خو دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په اسلام کې د کوترې د غوښې خوړل معنی نه دي
عقیده دا ده اگر چې دا عقیده شرعي عقیده نه ده ځینو خلکو عقیده ده زیارتونو یا د وقفي ځایونو کوترې دې خوړل جایز نه دي خو دا شرعي عقیده نه ده دا د خلکو یو عنعنوي او عرفي هغه ده نسل په نسل خلکو ته راغلې ده ولې دې خوړل جایز هم دي د هرې کوترې خوړل جایز دي ځکه کوتره له جمله د حلال مرغانو نه دی او خوړل جایز دي موږ په شریعت کې فرمول لرو هر هغه مرغه چې هغه ښکار کولی سي ښکار کوي او نور مرغان او نور موجودات ښکار کوي د هغې خوړل جایز نه دي او ګوشت خوره وي کفتره له هغې جملې څخه نه ده هغه دانه خوره ده لکه چرګې غوندې حکم د چرګې او د چرګانو غوندې او د نورو پرندو غوندې حلالو پرندو غوندې حکم لري چې کولی سي شریعت لحاظ غوښه وخوړل سي که هغه زیارت کې وقفي که هغه بل چیرته وي
کابل کې د کافوري شکوڅه هغه ځای دی چې هلته له کوترو سره نور مرغان هم خرڅیږي زمونږ همکاره فرشته مرسل یاد ځای ته ورغلې او هلته له یوه کوتر خرڅونکي سره غږېدلې ورته غوږ شئ
نوم عارف خاکسار کفتر ایم لارم پرنده باز هر شی لارم کناریم لارم سیراکم لارم
څو دانې کفتری لري
ډېر لارم یو 50 دانې سلیر دانې
50 دانې د کفترو نومونه راته ویلی سي
هو
کوم دي
سرخ شیرازی سرخ چاپ زرچاپ بور دا مثال رقم رقم دي کاسادوم دي رقم رقم دي نو
د کفتری څو کال عمر کوي سي
تاسو کفتر اندي چې 15 کال ما سره شته سالور کال می را سره درې کال می
د کفترو تری به شي ورکه
نه نه ورکه ورته
شي ورکه
روډي خوري غنم خوري مثال اوریجی خوري هر شي چورتا واجه مقصد دانه خوري
د کفترو مانس کې بیا کومه کفتر دي ډیره زیاته خوخیږي
اصل شیرازی کفتره
شیرازی
او سرخ شیرازی زرچاپ
قواره وایي کده شیرازی سره کوم خواړه
شیرازی نو یو وزر تک سوری یو وزر تک اسمینی داسی نه اسمینی
دلته دکان کې ستاسو راځي
او دکانو کې شته قفس کې ده
او شیرازی ده
او شیرازی ده
څو کال کېږي چې ته دلته کافتاری خرڅې او کور کې مساتې
تقریبا نجیب د وختونو زم دلته راځم
کله سره ته مثلا دیوي کافتاری قیمت په څور پیدا
هر رقم ده 15000 لزر 50000 50 روپۍ 100 روپۍ 200 300 هر رقم دی رقم رقم دی
50000
او 50000
شته هغه رقم کافتره ده
د چا پورته وای
څه کمال لري دا
بس نو خلک شوق ده نو دا یو علاقه ده خو خلک بچی ته اخلي
سترګي تونګا
نه نه ما خایسته ده هغه نوم لري د چا پورته وای
اره اور سوهلی کافتری خرڅه
زه څه دروغ درته وای اوس نو کلا شل دانه يم خرڅو دو دانه يم خرڅو دا خو
او څه خپل کافتری لکم ځای راوړي
زه ان دې داخلو کنه خلک راوړي
د کافتری پاک لا ځینې کسان چې وایي چې کچېری څوک حلال کا یا زار ورکا بیا هغه کاست یو تاوان رسیدي کنه د دې خلکو انګیری نه دي ته پاک لا څوي
زم چې کافتری بیا څوک حلال لیکي پوشي ګوبال ده
درنو دوستانو دا و ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا هي چاري
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو